افغانستان اجرایی رئیس خبرداری ورکړ چې هیڅ دولتي اداره دا حق نه لري چې د خبریالانو او د رسنیو کارکونکو د هغوی د کار له امله وګواښي. القاعده ته په افغانستان کې اندېښنې بیا پیدا شوې دي او آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره د نږدې 900 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی. د ازادي راډیو دا یو ساعت خبري مجله زه احمد شیبر د امان امیرزی په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړو او نړیوالو مسایلو ته مخه کړو، په سر کې نړیوال خبرونه لرو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نور مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د پاکستان د امریکا د ولسمشریز ټاکنو پر کاندید ډونلډ ترامپ د ناپوهۍ تور پورې کړی او ویلي چې د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو غوښتنه بې ځایه کړې ده. او همدارس به واورو چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي نن مسکو ته تللی چې په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربند په اړه نورې خبرې وکړي.
ملالۍ جانې، مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور مطالب په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي هیڅ دولتي ارګان حق نه لري چې خبریال او د رسنیو کارکونکي وګواښي. په فنلند کې تیر کال 2000 افغان کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه کړي چې له هغې جملې څخه د 3000 درخواستونه منل شوي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړې چې افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت په لوړ پوړي څنګه ته لاره پیدا کړي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي هیڅ دولتي ارګان حق نه لري چې خبريال او د رسنیو کارکونکي وګواښي. عبدالله چې نن یې د مطبوعاتو د ازادي د نړیوال ورځ په منځغونډه کې خبرې کولې، وویل چې له خبريالانو سره باید د رسنیو د سرغړاوي کمیسون او نورو اړوندو بنسټونو لپاره د همکاري پر روحیه خبرې وشي. د ایوای د حکومت اولادي ورکانون له لوري خبريال تنیخ په نیغه باید زنګونه وهل شي. تاویل داس ویلي ویلي ټول چارواکي د حق نه لري. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دوی له رسنیو معلومات اخلي او دغه رسنۍ دي چې د خلکو غوږ تر چارواکو رسوي. نن د می دریمه د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په فلن کې تیر کال 2000 افغان کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي چې له هغې جملې څخه د 3000 درخواستونه منل شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خوانن په خبره شوې اعلانې کې راغلي چې دغه څرګندونې د فلن د بهرنۍ چارو وزارت مرستیالي پاوري نیرنګ د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره په کتنه کې وکړي. اعلانې جاتوي فنلند حکومت غواړي چې له افغانستان سره د کډوالۍ په برخه کې تفاهم لاسلیک کړي چې د فنلند لوري د چمتو شوی مسودې پیشنهادي متن افغان لوري ته سپارل شوی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هڅې پیل کړي چې افغان خځې د دغه وزارت د مدیریت په لوړ پوړي څنګه کې کار وکړي. د دغه وزارت د جندر برخه رئیس ظاهر عظیمی د سرګندونې د امنیت او سولې تر عنوان لاندې په مشورتي غونډه کې وکړي.
تاکید مورو علی مسالات
زمشتنګر په دې مسلې دی چې د ظرفیتونو د لوړولو د شونې روزنې او جلب جذب او خپل وخت ارتقا لاري چې وکولای شي په لوړو مدیریتونو کې ځای پر ځای شي.
خغلی عظیمی زیاته کړه چې دا محل څلور لسوه زیاده د غوازات په چوکاټ کې دند تر سره کوي او په پام کې ده چې دا رقم تر راتلونکو لسو کلونو پورې 500 ته لوړ کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واوري.
پاکستان د امریکا د ولسمشریز ټاکنو پر کاندید ډونلډ ترامپ د ناپوهۍ تور پورې کړی چې د ډاکټر شکیل افریدی د راخوشي کولو غوښتنه کوي. ډاکټر شکیل افریدی له سی آی ای سره مرسته کړې و چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن کور معلوم کړي. ترامپ چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا په ولسمشریز ټاکنو کې نوماندۍ ته نږدې دی، فاکس نیوز تلویزیون ته تیره اونۍ ویلي چې کله یې ولسمشر وټاکل سي په پاکستان باندې به شکیل افریدی په 2 دقیقو کې راخوشي کړي، ځکه چې اسلام آباد له امریکا ډېری مالی مرستې ترلاسه کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په عکس العمل کې وویل چې د ترامپ د ناپوهۍ برعکس پاکستان د امریکا مستعمره نه دی. دوی باید زده کړي چې له خپلواکو هیوادونو سره په احترام چلند وکړي. نثار علي خان پاکستان ته د امریکا مالی مرستې په بې اهمیته بللو سره وویل چې دا مالی مرستې د ښاغلي ترامپ بلارې بهرنۍ پالیسۍ پلي کولو په خاطر باید د تهدیدولو لپاره ونه کارول سي. امریکا د 2001 کال راهیسې پاکستان ته 14 میلیارد ډالر ورکړی دی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن مسکو ته تللی څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربند په اړه نوري خبرې وکړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف له سټیفن ډی مستورا سره د لیدو پر مهال په مسکو کې وویل لکه موږ چې تر یو ځل زیات ویلي، د نړیوالې ټولنې اوسنی دریځ دا دی چې په سوریه کې د کړکیچ لپاره د سیاسي حل بغیر بل بدیل نشته. ټاکل سوی ده دوی به د هغو نورو هڅو په اړه هم بحث وکړي چې نړیواله ټولنه یې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره باید وکړي. په دې بحثونو کې د سوریې هغو سیمو ته چې لا هم جګړې پکښې روانې دي د اوربند غځول شامل دي. مسکو د سوریې له حکومت او د وسلوالو مخالفانو د بېلابېلو ډلو له استازو سره تماسونه لري، او ځکه د خبرو اترو د منځګړیتوب په برخه کې هم فرصت زیات دی. د روسیې سیاسي څیرې او پخوانی حکومتي چارواکي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تړاو لري، له هغو ګڼ شمېر تورونو کسانو څخه دي چې د هسپانیې څارنوال یې په منظمو جرایمو کې د لاس لرلو په تور د نیولو نړیوال حکم کړی دی. د هسپانیې د څارنوال دی لاماتا لخوا ورکړل سویو د پوتین د نږدې کسانو په نومونو کې د روسیې د قانون اجرا کوونکو ادارو، قضا، اقتصادي چارو، بانکداري او نظامي برخې اوسني او پخواني لوړپوړي افسران شامل دي. پر هغو کسانو چې نومونه یې یاد سوي تور دی چې د روسیې د تامبوفسکایا او مالی شفسکایا جنایتکارو ډلو غړي دي. په قضیه کې د وژلو، غیر قانوني وسلو قاچاق، باج اخیستلو، جالکاری، رشوت، مخدره موادو قاچاق او پیسو منځلو تورونه شامل دي. په نومول سوي کې د روسیې د پارلمان ډوما، د مالی چارو کمیټې مرستیال رئیس او د کورنیو چارو وزارت د عمومي ریاست مشر هم شامل دي. د روسیې تحقیقاتي کمیټې د هغې هلیکوپتر د لویدو په اړه پلټنې پیل کړې چې نن د کامختاکا په ټاپو وزمه کې ولوېده او درې کسان پکښې ووژل شول. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دغه لویدلې هلیکوپتر شخصي وه. د وزارت په وینا پلټونکو ټیمونو د درو کسانو مړې موندلې او پلټنې پای ته رسېدلې دي. چارواکي وایي هلیکوپتر په پاک موسم کې روانه وه چې ولوېده. او د ترکیې وی پارلماني کمیټې یو قانون تایید کړی چې لمخې به د ولسی جرګې استازي هم محاکمه کېدای سي. د دې قانون لمخې به د اساسي قانون اصلاحاتو ته لاره پرانیستل سي چې او کورد پلوه مخالف وکیلان به د تروریزم په قضیو کې محاکمه کیږي. د کمیټې لخوا دغه قانون پرون ماښام څو ساعته وروسته له هغه تایید سو چې د پارلمان د وکیلانو غونډه په کړکیچ بدل سو او یو بل یو حل پیل کړل. لشخړې وروسته د کورد پلوه وکیلانو د پارلمان له غونډې ووتل. دا او د دې سات مهم خبرونه له مرزی احمد زی څخه د افغانستان د یو شمیر شارونو د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 21.
په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله اوري. نن د بیان د ازادي نړیوال ورځ د اجرایی رئیس عبدالله وویل
بیان ازادي د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه او د افغانستان د خلکو د قربانیګانو نتیجه ده.
د بیان د ازادي په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو او د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې د مشر څرګندونې لرو. د دې ورځې په دورشل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندو ویل
د طالبانو ټولې ویبپاڼې، ټولنیزې شبکې او د جنګي سندرو او شعارونو سټوډیوګانې په پاکستان کې فعالې دي.
په امنیتي برخه کې مو د القاعده بیا فعال کېدو ته په افغانستان کې لاندېښنو خبرو، او دا به هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت غواړي په زرګونو ښځینه عسکرې جلب کړي. په دې خبرې یو ساعت مجله کې مو له افغانستان سره د نړیوال بانک لمرستو خبرو.
اوس بحثونه د بحث په پایله کې موږ په دې وتوانېدو چې آسیا پراخي بانک څخه 780 میلیونه ډالر په وړیا ډول مرستې ترلاسه کړو.
دا به هم واوري چې لستر سیټي د بریتانیا د غوره لیګ اتل شو. د افغانستان اجرایی رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه ګڼي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د رسنیو د ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې هیڅ یوه دولتي اداره د حق نه لري چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی د کار له امله نیغ په نیغه وګواښي. بل لورته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تیر یو کال کې په ګڼو رسنیزو برخو کې د لاسته راوړنو تر څنګ په تیرو څوارلسو کلونو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د څیړنو ژمنه کړې. اجمل تورمان په دې اړه له کابله راپور لري.
اجرایی رئیس د رسنیو او خبریالانو د ستونزو د هواري په وړاندې د حکومت پړتوب مني خو خبرداری ورکوي چې هیڅ یوه دولتي اداره دا حق نه لري چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی د کار له امله نیغ په نیغه وګواښي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د بیان ازادي د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه وګڼله.
د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده او د افغانستان د خلکو د قربانیګانو نتیجه ده و دلیل را اهل رسانه در صفحه اول قرار داشته و ما ادعا کردن می داریم که ما مسئولیت اون دفعه داره که داشتیم و داریم و این کسایی که در عرصه سیاست بودیم به این صورت عمل
کرده ما قانع کننده نبوده. خاغلی عبدالله ویل چې امنیت د خبریالانو یوازینی ستونزه نه ده، خو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په هدف حکومتي هڅې روانې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې به یې تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې نای د معلوماتو له مخې د 2016 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي، 40 تنه نور ټپیان او د ډیریو په وړاندې له تاوتریخوالي هم کار اخیستل شوی. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د څیړلو په هدف د ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. عبدالباری جهانی په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې دا لړۍ چټک شي.
ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د 1650 قضیو د څیړلو په موخه د ولسمشر د دوهم مرستیال ښاغلي سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. موږ به کوښښ وکړو چې پروژه چټکه شي.
په ورته وخت کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مناسبت بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی په خپور شوي پیغام کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلې راغلي چې افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ او د بیان د ازادۍ د بنسټیزه کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. په پیغام کې دغه شان ویل شوي چې د رسنیو د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف د ده او میرمن غنی لخوا نادر نادری د بیان د ازادۍ د سفیر په توګه نومول شوی دی. په پیغام کې راغلي چې د بې پولي خبریالانو د ټولنې په راپور کې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې خضر اجازه خپل کړي او د یاد ټولن لخوا د اطلاعاتو درسونه د اتل میډال هم یو افغان رسنۍ ته ورکړل شوې ده. د بیان ازادي کوم چې د بی پولي خبريالانو د ټولنې د روسي راپور لمخه د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان 130 ځای خپل کړي. په 1340 کلونو کې د حامد کرزي او محمد اشرف غنی د حکومتونو د لومړی درجه شوارونو څخه او ده خو د خبريالانو څخه د ملاتړ یو شمېر ټولنې وایي چې دا شوار تر ډیره قابل دی او په لور پرتو سیمو او ولسوالیو کې د بیان د ازادۍ په وړاندې بشمیره غوښونه موجود دي.
د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت مې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې له مشر رحیم الله سمندر څخه وپوښتل چې د دوی ټولنه څه وایي چې په تیر یو کال کې رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې په څه حال کې وو.
افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ وده له ګڼو ستونزو سره مخ ده، ستونزې زیاتې شوې دي. تر ټولو مهمه هغه دا ده چې د نورو کلونو په پرتله موږ په 1400 کال کې 12 خبریالان یا د رسنۍ کارکونکو له لاسه ورکړي چې په نورو کلونو کې دغه رقم کم و، د 4 نه تر 5 زیاتېده په اوسط ډول. بل شی چې تېر کال مهم و هغه دا و چې په افغانستان کې رسنۍ او کار له ګڼو ستونزو سره مخ دی. مثلا تر غټه مسله دا ده چې رسنۍ خپله مالي امکانات کم لري، سپانسرشپ یا هم تمویل د رسنیو کم شوی، رسنۍ اعلانات کم شوي، رسنۍ او بودیجه په مجموع کې کم شوی. دې مستقیم تاثیر لرلی دی بیرته په خبریالانو باندې. په ډیرو رسنیو کې خبریالانو وظیفې د لاسه ورکړې دي، خبریالان مجبوسی د افغانستان کې دي.
دا خوشاله منفی اړخونه، لیکن په تیر یو کال کې د رسنیو مثبت لاسراوړنې څه دي؟
مثبت لاسراوړنې دا وی چې نوی حکومت د افغانستان لپاره اول ځل د معلومات لاسرسي قانون پاس کړ. دغه قانون د امسایه وزیرو په پرتله یو ښه قانون دی، ډېرې ښېګڼې لري، تر څنګ یې زموږ د ټولنې له نظره نونس مواردو کې مشکل هم لري. تر ټولو غټ مشکل د قانون دا دی چې معلومات لاسرسی پروسه ډېره ستونزمنه او ډېره اوږده ده. یعنی هغه پروسه کته ته کوي معلومات غواړي، نو وخت هم ضایع کېږي او د خبر لیکل یا د تحقیقي راپور لیکل وخت تېرېږي. بل ښه کار چې سړی تېر کال کې هغه دا دی چې یو بله مقرره چې هغه د خصوصي رسنیو د فعالیت طرز لپاره ده، یا د ډول لپاره چې څه ډول فعالیت وکړي، دا پاسو دغه مقرره یو شمېر ښېګڼې دادي چې اول ځل لپاره د خبرنګار حقوق مسایل، د خبرنګار د کار شرایطو مسایل، یا هم د رسنیو دننه د مدیریت یو شمېر مسایل په دغه مقرره کې راغلي دي. او دا کومک کوي خبریالانو سره چې که چېرته دوی وغواړي خپل حق اخیستلی شي، خپل امتیازاتو باره کې جنجال کولای شي، دیر پر لابي کولای شي. بل شی چې په تېر کال کې مهم و، هغه د ولسمشر یو شمېر ژمنې وې چې هغه یو شمېر عملي کړې. په هغو کې مثلا د ژورنالستانو خوندیتوب باره کې یو شمېر اقدامات شوي دي، او هغه په نتیجه کې یو طرزالعمل د اوس جوړ شوی دی چې تېره اونۍ موږ د ملي امنیت شورا سره د هغې اولنۍ مسوده امضا کړه، او ډېر ژر به رسمي مسوده ټولو ځای ته وسپارل شي، ټولو رسنیو سره به شریک شي. او په دغه طرزالعمل کې چې د ژورنالستانو خوندیتوب او مسؤلیت لپاره جوړ شوی دی، دولت مکلف کیږي، مکلف دی ټول امنیتي ادارې چې خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړي.
سمندر صاحب، تاسو تر ډېره د خبریالانو په دفاع کې یو ډول خبرې وکړلې، او تاسو خپل د وی ټولنې مشي کوي، خو د بیان ازادي خپل یو چوکاټ لري. خبریالانو او رسنیو دغه اصول ترڅبری د پوری په تیر وکال کې مراد کړي.
خبریالانو رسنیو هم او خبریالانو هم یو څه شمېستون دي لرلې دي، هغه هم موږ پام کې نیولې دي. دا اوس یو بل شي باندې چې موږ کار کوو. راتلونکي یو جون میاشتې کې راځي په کابل کې موږ یو خنګره راوغړو، چې په تقریبا شپږ سمه تر اوسه پورې ژورنالستان راغړو، او دوی به اول ځل لپاره په مجموع توګه په یو دستجمعي توګه به دوی د افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو اخلاقي کوډ پاس کړي. په نورو هیوادونو کې معمولا یو اخلاقي کوډ موجود دی، یا ژورنالستان ټولنې جوړ کړی دی، یا هم خپل ژورنالستانو، یا هم دیموکراتیکو دولتونو سره مرسته کړې ده. مګر افغانستان کې دغسې یو اخلاقي کوډونه وو، هر جا د خپل ځان لپاره یو شی جوړ کړی و. مګر اوس اول ځل لپاره همدغې ستونزې ته پام کې نیولو سره چې یو شمېر رسنۍ تېروتنې کوي، یو شمېر رسنۍ معیاري راپور ورکونه نه کوي، یو شمېر رسنۍ معیاري کار نه کوي، یو شمېر رسنۍ تړلې دي، تړاوونه لري مختلفو ګروپونو سره، ډلو سره، اشخاصو سره، افرادو سره، هیوادونو سره. د دغو شیانو مخنیوي لپاره چې یو مسلکي کار وشي په افغانستان کې، مونږ یو اخلاقي کوډ باندې کار کوو، او دغه اخلاقي کوډ ښایي په راتلونکو یو میاشت یا میاشت کې نهایي شي، او په لویه کانګره کې د ټول افغانستان ژورنالستانو په تایید باندې خپور شي چې دا دغه ستونزه حل کوي. رسنیو یو شمېر ستونزې لرلې تېر کال کې، چې ښه مثال یې بیلګه د قندوز پوښښ و. قندوز پوښښ مونږ ولید، یو شمېر رسنیو ډېر غیر متوازن پوښښ لاره قندوز نه، او هغه چې غیستون دي هم ایجاد کړی، یو شمېر رسنیو خوندیتوب ته، یو شمېر رسنیو کارکونکو خوندیتوب ته، او یو شمېر رسنیو چې واقعا قندوز متوازن نه و تر پوښښ لاندې نیولی، هغه اوس هم له امنیتي ګواښ سره مخ دي، او هغوی په دغه امنیتي ګواښ کې په هغه کې اوس هم لوی هغه دی. نو د دغو ستونزو مخنیوي لپاره مونږ کوشش کړی دی د فدراسیون د لارې، د خپلې ټولنې د لارې، یو شمېر رسنیو ته یو شمېر سپارښتنې وکړو، یو شمېر سفارشات وکړو، یو شمېر توصیې وکړو، او یو شمېر یې مني، یو شمېر یې نه مني. چې هغه یې مني هغه به مطمئن یم دوام به وکړو، که څوک یې نه مني هغه سره د ستونزې سره مخ کېږي، لکه دا اوس یو شمېر مخ دي.
سمندر صاحب، مننه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
دا ازادي رادیو یو ساعته خبری مجله په منځنۍ صفه 12:15 په افغانستان کې، او د افغانستان پاکستان لوی شورونو کې ازادي رادیو د FM 15.5 خبري شي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د بیان د ازادي په اړه خپل نظر له موږ او د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540، بل شمیره د 0908-202-55. دا شمیره به یو ځل بیا هم تکرار کړم، 0909-203-1540 او بل شمیره د 0908-202-55. بیا هم د بیان د ازادي په اړه باندې راپور لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو ټولې رسنیسي او د تبلیغاتي سټوډیو او د تبلیغاتو سټوډیوګانې په پاکستان کې فعال دي. د دې شورا ویاند تواب غورزنګ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په هیواد کې دننه ځینې کړي د دغو ویرې اچونکو موادو د خپرولو هڅې کوي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویاند مرستیال وایي ترهګرو ډلو په هیواد کې ماتې خوړلې او روان کال د امنیتي ستونزو د بری کال دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د حکومت او د سیمایزو ادارو له ویندویانو سره په ګډه خبري ناشته کې وویل چې د طالبانو مشران چې د بهرنیو استخباراتو لخوا ګمارل کیږي هڅه کوي چې په افغانستان کې د تبلیغاتو للارې یو ډول رواني جنگ ته لمن ووهي.
د طالبانو ټولې ویب پاڼې، ټولنیزې شبکې او د جنگي سندرو او شعارونو سټوډیوګانې په پاکستان کې فعال دي او همالته خاصې ډلې د تبلیغاتي موادو پر تولید موظفي کړي. د طالبانو او نورو تروریستي ډلو کوښښ دا دی چې د افغانستان پر خلکو تپل شوی پردی جنگ چې دوی پکې د اجیرانو په توګه استعمالیږي له دیني اړخه توجیه کړي. ولې هغه ګروپ چې مشران یې د بهرنیو استخباراتي حلقاتو په خوښه ټاکل کیږي په هیڅ صورت پر یوه مسلمان ملت یوې پردی تپل شوې جګړې ته د مشروعیت د ورکولو حق نه لري.
په خاطر دې خلکو له حکومت غوښتي چې د طالبانو تبلیغاتي مرکزونو او دغه فعالیتونو ته د هغوی د لاسرسي مخه ونیسي. خو دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي په پاکستان کې د دغو تبلیغاتي شبکو په اړه څرګندونې کوي. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست بیا بیا ویلي هغه کسان چې په ویرې اچونکو فعالیتونو کې نیول شوي په پاکستان کې روزل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ وضعیت هغه مهال ترنګلې شو چې په کابل کې د ملي امنیت پر لسم ریاست برید وشو. په دې برید کې شپېته کسان ووژل شول او شاوخوا 350 پکې ټپیان شول. د پیښې په اړه افغان حکومت ویلي چې دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. پاکستان د افغان حکومت د دغو څرګندونو پر وړاندې سندي ویلي خو په خاطر دې دا ډول خبرې رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال چې په دې خبري ناشته کې حاضر وو وی ویل چې روان کال به د ټولو ترهګرو ډلو د ماتې کال وي.
سش کال بیل شک از مرد بریا کال دی. سش کال با مرد پر خپل ستونزو باندی برلاسی کیجو. اغا تهدیدون چی هم دا اوس بالقوا پا افغانستان کی محسوسی دی. دا افغانستان دا وسلوال و زواکون و زرور سرتیری دا افغانستان پا هر نقطه کی خونسا کهی.
افغان چارواکو ویلی چی دا پاکستان دا کلونو پا اړه با دا ملګر ملتو دا امنیت شورا تا شکایت وکړي. دا چې دا شکایت به کله کیږي او په افغانستان کې به د پاکستان پر لاسوهنو څومره اغیز وکړي دا به وروسته معلومه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تور پورې کوي چې د طالبانو ټولې رسنۍ په پاکستان کې فعال دي. نن د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو له یو شمېر اورېدونکو په واورو چې دغه وسته ټلیفون په لاین کې راسره دی، بلې مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده.
السلام
علیکم. علیکم السلام. مهرباني ستاسو نظر. مهرباني وکړئ.
سلام اخره زه یو یو ټول کارتون کار زم کوم سلام نو راځم کوم دا بیان د زوی کار از منو زړه دی چې افغانستان کې بیان نه زدي تر دې ورځې په نظر د حکومتي چارواکو ضرورت به خاطر شو دی کیږي او یو خبري اړ چې داش نو متوجه دی زما نظر ته سوال مخالفین او ته چې یو د دولتي چارواکو ضرورت به خاص داشون متوجه دی زه د دولت څنګه غواړم چې د دولتي ادارو کې صحه ته وځو خبري اړ هم ته دې داش پېښې دولتي سړي
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو هم پلان کې را سره ده، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله
سلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ ستاسو نظر.
عبدالرحمن دی بچرګان ولې سلام.
ستاسو نظر، تاسو پلان کې است.
زما نظر دا ده چې د ازادۍ د بیان ازادي د ولې په پاکستان طالبانو پاکستان کښې نیول شي یو دوی دلته په سلګونونه په زرها او رادیوګانې تلویزیونه فعال کړي دا څنګه ازادي ده چې یو په ښکاره باندې
مننه
ساسو نظر مو هم واخیست د بل اوریدونکو هم پلان کې را سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
احمد شیبر سلام پر تاسو درنو اوریدونکو عبدالقادر تکین يم د کندهار شهر څخه
مهرباني
د بیان ازادي کې افغانستان کې وګورو تر ډیره حد پورې نسبت نور ملکونو ته کوم وګورو چې هغه ملکونه دیموکراتیک ملکونه دي نظامي پر دیموکراسي باندې ولاړ دي افغانستان کې د تیرو څوارلس کالو را په دې خوا د بیان ازادي ډیره زیاته ده کوم وګورو کتوکو نسیاته د بیان ازادي په دغه پراخه ساحه کې بیا هم زموږ ځینو ژورنالیستانو ته ګواښ متوجه دي نن د اجرایي رئیس خبرې ډېر پر ځای باندې وي که چیرې دغه سې موضوعات چې دوی را مخته کړل دغه یوه عملي جنبه ورواغوندي زه فکر کوم ژورنالیستان چې هغه څه د افغانستان په اوسني ساحه کې موږ ډېر مشکلات لرو افغانستان په هر عرصه کې ستونزې لري وخت که ژورنالیستانو ته ورته سي او ژورنالیستان دا دي اوس اخلاقي اصول نامه د ژورنالیستانو کار کېږي زه فکر کوم چې کومې ستونزې موږ لرو په دغه برخه کې که ولس همکاري ورسره وکړي حکومت همکاري وکړي هېڅ ستونزه به موږ په دغه برخه کې ونه لرو
تکین صاحب مننه اوس هم د بیان د ازادي په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو خو دوی په کابل کې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي د دوی پیغامونه به واورو
افغانستان کې دواړه حقونه د خبريالانو ته نه ورکول کیږي عام خبريالان د اطاعت او د لاسته راوړلو په حق لا ستونزې لري او هم د بنیادی حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هم ستونزې لري مونږ امیدوار یو چې افغانستان حکومت باید وکول شي چې تر څو دغه دوا حقونه چې د سګنې کال شوار دي باید دغه حقوقو خبريالانو ته وسپارل شي او د پتی اصل خبريالانو کول شي چې آزاد توګه د خپل رسنۍ کار پام کوي
زه زبی الله خورشیدی مې یو تن خبريال لبد مرغه چې دغه ورځ بیا هم موږ په دغه سیو محل کې لمانځو چې وسم د خبريالانو په وړاندې تهدیدونه شته دي دوی ته غواښونه شته دي خبريالان په ټوله کې معلومات ته لاسرسي نه لري معلومات دوی په وړاندې محدودیتونه شته دي
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو د بیان د ازادي په ارتباط اوریدل د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو دا به واوري چې د ته اندیشنې پیدا شوې چې القاعده بیا په افغانستان کې فعال شوې ده او د افغانستان دفاع وزارت شمنه کوي چې په زرګونو شزینه عسکري به دفاع وزارت ته جذب کړي
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
لکه څنګه چې موله تاسو سره شمنه وکړه وړاندې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس یو سپورتي خبر راخلو بیا یو ازادي رادیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې اسمې سنل ولو د انګلستان په غوړه لیکسیالو کې لستر سیټي د 2015 او 2016 کال اتل شو لستر سیټي هغه لوبډله ده چې د غوړه لیک په تیر تورنمنت کې نږدې و چې د غوړه لیک لوب اوټ شي د غوړه لیک په تورنمنت کې چې نږدې یو کال دوام کوي د انګلستان شل ټیمونه برخه اخلي او هر کال د پایتري لوبډلې له دې لستې استل کیږي او له دوهم لیک سره یوځای کیږي د دوهم لیک بیا د سر درې ټیمونه له غوړه لیک سره یوځای کیږي تیر کال لستر سیټي نږدې دوهم مرحله ته اوټ شوی و خو سش کال چې لا په غوړه لیک کې د لستر سیټي درې لوبې پاتې دي دغه ټیم دومره امتیازات ترلاسه کړی دي چې په پاتې لوبو کې بل ټیم دا امتیازات نشي ترلاسه کولای لستر سیټي له شپږ د شلوبو واوی امتیازات لري او په لستر سیټي پسې دوهم ټیم ټاټنهام دی چې له شپږ د شلوبو اویا امتیازات لري آرسنال بیا شپږ د شلوبو څخه وښ په امتیازات ترلاسه کړی دي او په دریم مقام کې دی د اقتصادي برخې څېړونکو وایي چې لستر سیټي به د انګلستان د غوړه لیک د سیالیو د اتلولۍ له درکه شاوخوا 150 میلیون پاوند ترلاسه کړي چې په دې کې نقدي جایزه او د هر راتلونکي لوبې له درکه امتیازي پیسې چې د ټیکټ له لارې ترلاسه کیږي او اعلانونه شامل دي د لستر سیټي پر څوارلس لوبغاړو چې اتلولۍ ګټلې ده یوازې 10 میلیون پاوند پیسې لګیدلې دي او د نورو ټیمونو پیسې او مصارف خورا زیات دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالوسی ارمان له لوګر پر سوالې سمس کې لیکل دي په لوګر کې د برق پای پر پایو کار روان دي او اوس د برق کیبل د خضر تر سیمه پورې رسیدلې دي عبد الله خوګیانی له کابل لیکي په کندهار کې د بریښنا سونځي ورستر بلی په زیاتې دودي عبد الواحد مومن لیکل دي په ارزان قیمت د کابل کې غله پیدا شوې دي او قاری ادریس لکی په فاریاب کې سشکال کوکنار زیات کړل شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
په فنلند کې تیر کال 2000 افغان کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي چې له هغې جملې څخه د 3000 درخواستونه منل شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي هیڅ دولتي ارګان حق نه لري چې خبریال او د رسنیو کارکوونکي وګواښي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړې څو افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت لوړ پوړو څانګو ته لار پیدا کړي. پاکستان د امریکا د ولسمشر زو ټاکنو پر کاندید ډونلډ ټرمپ د ناپوهۍ تور پورې کړی چې د ډاکټر شکیل افریدی تر خوش کولو غوښتنه کوي. د روسیې سیاسي څېرې او پخواني حکومتي چارواکي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تړاو لري له هغو ګڼ شمېر تورنو کسانو څخه دي چې د هسپانیې څارنوال یې په منظمو جرایمو کې د لاس لرلو په تور د نیولو حکم کړی دی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن مسکو ته تللی څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربند په اړه نورې خبرې وکړي. د ترکیه یوې پارلماني کمیټې یو قانون تایید کړی چې لمخې به یې د ولسي جرګې استازی هم محاکمه کېدای شي. د تهران د اټومي پروګرام مشر د ایران د ولسمشر مرستیال نن د چک جمهوریت د اټومي پروګرام د څار ادارې له مشر سره ویني. د روسیې تحقیقاتي کمیټې د هغې هلیکوپتر د لویدلو په اړه پلټنې پیل کړې چې نن ولوېد او درې کسان پکښې ووژل شول. هغه مدافع وکیل چې د تاجکستان د مخالف اسلامي نهضت ګوند د غړو وکالت یې کړی وو په دوشنبه کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. سپورتي خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تکل شوی نن د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم د دریم ځل لپاره د هند کرکټ د معلولینو ټیم سره لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ فین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم تر اوسه د هند کرکټ د معلولینو ټیم سره دوه شل اوریزي لوبه ترسره کړي دي چې په دواړو کې له هند څخه ماتې خوړلې دي. له دې څخه وړاندې د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم د پاکستان او بنگلاديش د کرکټ د معلولینو ټیمونو ته ماتې ورکړې وې. د کابل ښار د معلولو لوبغاړو د باسکټبال د ویلچر سیالۍ په لړ کې نن د میمنې او میدان وردګ ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د معلولینو فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د هیواد له اتو ولایتونو څخه نوي تنه لوبغاړي ګډون کوي. په پرنۍ لوبه کې د هرات د باسکټبال د معلولینو ټیم د کابل ټیم ته ماتې ورکړه. او د اروپا د اتلولي د غورلیک سیالۍ په لړ کې نن شپه د بایرن مونیخ او اتلتیکو مادری ټیمونه په نیمه پایلو بکې له یو بل سره لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د مونیخ په استادیوم کې نن شپه 1:15 دقیقې پیلېږي او د دغه لیګ د سیالۍ په لړ کې سبا شپه د ریال مادرید د فوټبال ټیم د منچستر سیټي له ټیم سره لوبه کوي. دغه لوبه د سانتیاګو برنابو په استادیوم کې ترسره کیږي.
دا ازادي راډیو یو ساته خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به ووري چې د القاعده بیا فعالیدو ته په افغانستان کې اندیښنې زیات شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي 15000 ښځې عسکري جلب کړي. په غور کې سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي او د ګردیز نوې شارمال شاروال معرفي شوې وای.
ما چې کوم معلومات کړی دي ګردیز ښار کې شاوخوا تقریبا 8000 شاوخوا دوکانونه دي ولې د 2500 دوکانونو پر هغه جوازونه ورکړل شوي دي.
تر 5 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو لدې یو ساعته خبري مجلې اوریدل شي. مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو پاکستان ته به ورشو. ډاکټر شکیل اپریدی هغه څوک دی چې 15 کاله مخکې ترنن له امریکا سره مرسته وکړه چې د اسامه ابن لادن ځای په بټاباد کې معلوم کړي او بیا امریکایي ځواکونو هلته عملیات وکړل او اسامه ابن لادن یې وواشه. له هغه رئیس ډاکټر شکیل اپریدی د پاکستان په یو زندان کې بندي دی. د شکیل اپریدی پلویان وای چې امریکا شکیل اپریدی هیر کړی دی. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
پینځه کال کېږي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په زندان کې بندي دی. پر د لسخت درې سره د تړاو تور دی او په درويشت کال بند محکوم شوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د لیدو هیڅ هیله نه لري او نه هم فکر کوي چې په دې اړه به عدالت وسی. ویل کېږي چې افریدی تر 500 کلونو زیات عمر لري او د درويشت کلن بند په خاطر استیناف محکمې ته د مراجعه بې نتیجې پاتې شوی ده. د پخوانی مشر جراح ډاکټر شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم ازادي رادیو ته ویل چې ورستۍ ځلیل له خپل موکل سره په 2012 کال کې لیدلی او له هغه وروسته لډیرو هڅو وروسته هم د زندان د چارواکو او کورنۍ چار وزارت لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له شاغلي افریدی سره وویني.
وکیلانو ته لخواغلی افریدی سره د لیدو اجازه نشته. د هغه ورونو ته هم اجازه نشته. یوازې مېرمنې او اولادو ته اجازه شته چې په زندان کې له ده سره وویني.
د قمر ندیم په وینا پر شکیل افریدی تور دی چې د ممنوع اعلان سوي اسلامي سختري ډلې لشکر اسلام سره تړاو درلود او د هغوی جنگیالیو ته روغتیایي اسانتیاوي او مالی مرستې ورکولې. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د تور جړې پر ضد د واکسینو پروګرام پر مخ وړ. دغه پروګرام د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا اداره کېده څو د سیمې له کورو د ډي این ای سمپلونه ټول کړي او د اسامه بن لادن تر کوره ورسیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شاغلی افریدی د سیف د چلډرن ادارې لخوا دغه پروګرام ته ګمارل شوی و، خو دغه اداره له دې قضیې سره هر ډول تړاو ردوي. په 2000 لسیزه کې اسامه بن لادن او د کورنۍ په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې اوسېدل پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې یو شمیر څېړونکي وایي د پاکستان پوځي افسرانو د بن لادن د کور خوندیتوب هم کاوه. خو د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکا دوی هلیکوپټرې د بن لادن په کور کې کښېنستې او دی له خپلې کورنۍ سره د امریکایي ځواکونو تر حمله لاندې راغی. د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لویو بریاو څخه یوه او القاعده ته لویه ضربه ګڼل کېږي. له دې حملې وروسته شکیل افریدی د سختریزو سره د تړاو په تور زندان ته ولېږل سو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې څېړونکي وایي پاکستان شکیل افریدی ته د امریکا لخوا د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د مرستې په خاطر سزا ورکړه او د دې پر ځای چې شاغلی افریدی له بهرنۍ استخباراتي ادارې سره د تړاو په ملي خیانت تورن کړي له سختریزو سره یې په تړاو تورن کړ، ځکه چې د ملي خیانت د قضیې په صورت کې په پاکستان کې د بن لادن د ساتل کېدو خبرې ته پام اوښت. په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو قانون تصویب کړ چې له مخې له پاکستانه د شاغلی افریدی د نویل کدو پر سر 3.5 میلیونه ډالر مرستې قطع شوې. د امریکا کانګرس له هغه راهیسې چې شکیل افریدی په پاکستان کې زنداني شوی، هر کال پاکستان ته د امریکا له مالی مرستو څخه 3.5 میلیونه ډالر ګرځوي. له هغه وروسته د شکیل افریدی 3.5 کلنه د بند سزا 3.5 کاله ته کم شوه. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې د راپور له مخې سږ کال د امریکا کانګرس غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي او تر دې هم زیاتې مالي مرستې ورباندې قطع کړي څو دغه هیواد شکیل افریدی را خوشي کړي. د شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم وایي
فکر نه کوم امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی شي، خو تر پردې شاته ښایي دوی یو څه وکولای شي.
یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې امریکا ځکه پر پاکستان زیات فشار نه راولي چې غواړي دغه هیواد له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د شکیل افریدی پلویان هم وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو شکولو په حالو ځلو کې شاغلی افریدی هیر کړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د شکیل افریدی ملاتړي وایي واشنگتن باید دغه زنداني چې د القاعده شبکې د مؤسس اسامه ابن لادن ځای امریکایانو ته ورمعلوم کړی وو هیر نکړي. په یوه خبرتیا پسې به واوري چې په افغانستان کې القاعده ته تازه اندېښنې پیدا شوې دي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د خزو په پوهاوی کې څمره سکړې.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د ماشام له وله سار ته روبه جو پوری خبري شاو. سدي رادیو د سار له وله د ماشام ته روبه جو پوری په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د القاعده د پخواني مشر د وژل کېدو له 15 کلین سره په افغانستان کې د دغه ډلې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. افغان او امریکایي چارواکو دا منلې چې القاعده وسلوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او په دې هیواد کې له نورو ډلو سره لنور ډلو سره همکاري زیاته کړې ده. تفصیل لنوریاس نوریسخ.
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن له وجل کېدو 15 کال وروسته په دې اړه چې دغه ډله له نویو متحدینو سره بیرته په افغانستان کې پیوړی کېدو په حال کې ده اندېښنې راپورته شوې دي. برتانوی انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د القاعده د حضور د پیوړی کېدو په اړه د دغه ډلې نوی جهادي متحدین د اسلامي دولت ډله او طالبان بللې دي. اسامه 15 کال مخکې د 2011 کال د مې میاشتې په دوهمه امریکایي ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې وواژه. امریکایي چارواکو د هغه وژل پر دغې ډلې سخت ګزار بللی و، خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د انډیپندنت په لیکنه القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ یوه ناکراره سیمه ده سر راوچت کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو سره جهاد مخته یوسي او د لویدیز چې هڅه یې کړې دغې جګړې ته شا کړي پښې بیا په دغه کړکېچ کې ښکېلوي. امریکایي چارواکو تر ډیره وخت د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه راپورونه کم اهمیت بللي و، خو کله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قوماندانۍ مرستیال جنرال جیف بوچانان پر دې خبرې اعتراف وکړ چې که تیر کال ته ځیر شي یو زیات شمیر استخباراتي راپورونه په افغانستان کې د القاعده له 500 تر 300 پورې د غړو د حضور اټکل کړی و، خو کله چې موږ دا وموندل چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 150 زیات غړي فعال و، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو پر مسلې ډېرې اندېښنې راپور تکړه. د شاوخوا 10 کیلومتر مربع په ساحه کې دغه کم د کندهار په لری پرتی ولسوالي شورابکه فعال چې امریکایي ځواکونو د دوه ورځو شدیدو عملیاتو او درش په هوایي حملو په نتیجه کې بیرته ونیو. ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کم دی چې په افغانستان کې موندل کېږي. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانګزی د هڅه کړې و چې وخی القاعده بیا ډیر فعال شوي او افغانستان ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویلو القاعده د لوی حملو لپاره ځان تیاروي. دا ډله د نورو شبکو تر شا فعال کوي، د هغوی ملاتړ کوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. القاعده نور زیاتې ویناوې نه کوي، خو هغه یو لوی ګواښ دی. په وروستیو کې ناتو په یوې څېړنې کې دا وموندله چې د القاعده وسلوال په اوس وخت کې د افغانستان په شاوخوا 40 ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه سیمې چې القاعده پکې فعاله ده ونه ښودي، خو په افغانستان کې د القاعده د بیا فعاله کېدو مسله تایید کړه.
نجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده او په زینو ځای کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې زینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د انډیپندنت په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله منو چې د خپل جمهوریت ریاست په دوه دورو کې د دوه عراق او افغانستان جګړو په پا پایته رسولو سره به د ځان لپاره په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. خو لیدل کېږي چې امریکایي ځواکونه بیرته افغانستان په جګړه کې ښکېل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جان نیکلسن سناته د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدې کېدو خطر جدي بللی او ویلي و چې دی به په دې هېواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره پر هغه مخکیني پلان غور وکړي چې له مخې راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 15500 ته راکمیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره نړیوال باید په تیره بیا د هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره مرستې زیاتې کړي، کنه القاعده او نورې ډلې به بیا پر افغانستان خپل نفوذ ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزي هم ازادي راډیو ته دا مسله مهمه وبلله.
د امریکا هغه کوم ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي یا افغان دولت سره کړي هغه سره ونه رسېږي، نو دا جرړې به تم غټېدلې سي او موږ رقم ته نیالګي ونه تر جوړېدلې سي.
انډیپندنت ورسپانې وړاندې د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر هغه خبره راخسته چې ویلی وو د ملاومت په مشرۍ د طالبانو د رژیم لړنګولو وروسته به موږ افغانستان بیا پرې نګدو. خو د ورسپانې په باور دا هغه څه دي چې عملاً پېښ شوي. هغه منابع چې د افغانستان د رغولو او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره ورته اړتیا ده کمې شوي. د 325,000 کسیز افغان پوځ د تشکیل د پوره کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پت شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلو تلفاتو ته په پام سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کمښت ستونزې راپورته کړې دي. په تیرو 12 میاشتو کې 14,000 افغان پولیس او سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا د مخکینی کال په نسبت افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په سلو کې 28 زیاتوالی دی. انډیپندنت لیکي نوی افغان ولسمشر اشرف غنی داسې فکر کړی و چې که په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز ته چې ویل کېږي طالبان حملو ته هڅوي د مرستې لاس اوږد کړي، نو هغوی به طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي او په دې توګه به شخړې پای ته ورسیږي. خو داسې ونه شول. افغانستان نن ورځ د پراخو جګړو په داسې ځای بدل شوی چې لوبغاړي ترورستي مختلفې خونړۍ ډلې دي.
د القاعده فعالیت ته په افغانستان کې اندیشنې زیات شوې دي، خو بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځیانو روزنه او تجهیز ته پاملرنه زیاته کړې ده، او په دې ترڅ کې د افغانستان د دفاع وزارت تصمیم لري چې دغه وزارت په چوکاټ کې 5000 ښځینه عسکري جلب او جذب کړي. په دې اړه تفصیل له کابل له یوسف خان زادران اور.
د افغانستان دفاع وزارت د داسې خبر ورکوي چې لمخې به افغان میرمنې د ظرفیت او کیمیت لمخې در هبري تر کچې ورسیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې هدف لپاره 15000 پوسټونه اعلان کړي ترڅو افغان میرمنې د دفاع وزارت په بیلابلو برخو او لیکو کې جذب شي. د خزو د ونډې په برخه کې د دفاع وزارت سلاکار وګمې فروغ د سې شنبه پورز د خزو او امنیت تر نوم لاندې غونډې ته ویل چې د جلب او جذب لپاره د وزارت په خموقف کې دی او په دې برخه کې لازمینه برابرېږي.
پلان مو امي هست کې زموږ پلان دادی چې 15000 بستمو شوزو ته ځانګړي کړی دي. پراتلونکو لسو کلونو کې د افغانستان دفاع وزارت مکلف دي چې 15000 شوزي د شته 1400 شوزو ترڅنګ جذب او استخدام کړي ترڅو دوی په بیلابلو پوسټونو کې کار وکړي.
میرمن فروغ وایي چې تر اوسه د دفاع وزارت په بیلابلو برخو کې 400 ښځې په دندو بوختې دي چې د امنیت ترڅنګ د مدیریت ځینې برخې ډکې کړې دي. د افغانستان د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې د 3.5 لک افغان ځواکونو په لیکو کې د نږدې 10000 میرمنو شتون د کاشف پلټنې او په نورو برخو کې اغېزمن واقع کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د امنیت د ټینګښت لپاره د ورته څه شمیرې د پوره کېدو په لټه کې دی. حال دا چې اوس په امنیتي ځواکونو کې د ښځو شمیر د 5000 په شاوخوا کې راڅرخي. د افغانستان د دفاع وزارت د جندر د برخې مسول ظاهر عظیمی وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښځو پرول به افغان حکومت د ورسا په غونډه کې هم وغږیږي ترڅو د برخې ته د نړیوال ټولنې له همکاري جذب کړي. خو پښتنه دا ده چې د افغانستان وضعیت ته په کتو ښځې په دې برخه کې کار ته څومره چمتو دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو یوه ښځینه مسوله مرسل افشار وایي چې ستونزې حتمن شته خو د خلاصون لپاره یې خپله د ښځو مبارزه مهمه ده.
د شوجو موجودیت چې د ملي اردو پلیکو کې کار کوي ډیر اړین دی، ځکه چې د افغانستان امنیت د ټینګښت لپاره موږ باید ټول خطرونه ومنو او راسو چې خپل ملت ته کار وکړو او نور شته هم د خدمت راوبولو.
نړیوال ټولنې د افغان ځواکونو پلیکو کې د خزو جلب او جذب پروسې د ګړندیتوب لپاره په تیرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر مرسته کړې، خو ویل کېږي چې تر اوسه دا پروسه د هیلو مطابق پر مخ نه ده تللې. د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو د جندر د برخې چارواکي وایي چې ټولنیزو جوړښتونو او اناناتو که څام وخت نه وخت دا پروسه ځنډمنه کړي، خو اوس وخت د خلکو لیوالتیا ډیره شوې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان مالی وزارت وایي چې آسیا پراختیایي بانک په 9 کلنۍ غونډه کې له افغانستان سره د 800 میلیونه ډالر مرستې اعلان وکړ. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زین ناصر رډو ته وویل چې یادې مرستې به په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان په بنسټیزو پروژو باندې ولګول شي. د ناصر رډو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي عبدالرحیم زین سره مرکه کړې او په سر کې د دې مرستو د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې.
په دغه ناسته کې د افغانستان د مالی وزیر د حکومت په استازیتوب ګډون وکړ او د ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو بحث وکړ. خوشبختانه د بحث په پایله کې موږ په دې وتوانېدو چې آسیا پراختیایي بانک څخه 800 میلیونه ډالر په وړیا ډول مرستې ترلاسه کړو.
عبدالرحیم زای صاحب، دغه مرستې بلای وز دي او په څو کلو کې افغانستان سره کیږي؟
دغه مرستې بلای وز دي او د څلورو کلونو لپاره د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي.
په افغانستان کې به دغه مرستې په کومو برخو کې ولګول شي؟
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د زیربنا په برخه کې، لکه د ترانسپورت په برخه کې، د اوبو په برخه کې، د برېښنا په برخه کې او همدارنګه یو مقدار د بحرانونو د کموالي په برخه کې د افغانستان د حکومت لخوا مصرف رسول کیږي.
له دې وړاندې افغانستان سره آسیا پراختیایي بانک څومره مرستې کړې وې او څومره ګټورې وې؟
د آسیا پراختیایي بانک یا ای ډی بی د افغانستان د سترو مرسته کوونکو ډلو کې راځي او د 2002 کال څخه را په دې خوا د افغانستان سره ډېرې مرستې کړې. ولې دوی د زیربنا په برخه کې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیل پروژې ترسره کړې دي.
یعنی د مرستې څومره ګټورې وي د افغانستان لپاره؟
مرستې ډېرې ګټورې په دې دي چې تاسو به تر پوهیږئ چې زیربنا د افغانستان حکومت په لومړیتوب کې راځي ترڅو زموږ د زیربنا په برخه کې کوټل او بنیادي ګامونه پورته شي دغه زیربنا افغان حکومت ته دا طاقت او توان ورکوي چې ورو ورو په دغه برخه کې مهال پروژې پلیسي او موږ د خودکفا افغانستان په لور حرکت وکړو. دغه مرسته د افغانستان لپاره ګټوره او د اوږدمهالو پروژو د تطبیق په برخه کې یو ستر ګام بلل کېږي.
آسیا پراختیا بانک په همدغه کلنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د نورو مرستو ژمنې هم کړې دي
چې د ARTF یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې هم ADB یا د آسیا پراختیا بانک د مرستو په ډله کې راځي چې افغان حکومت سره مرسته کوي. دغه پیسې د ARTF یا د پیسو د افغانستان د وادي صندوق څخه د باندې مرسته ده، یعنی جدا مسله ده. دوی په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او د ADB رئیس په دې تاکید وکړ چې دوی به د افغانستان سره د افغان حکومت سره په دغه برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د مالیه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وویل چې آسیا پراختیایی بانک له افغانستان سره 888 میلیونه ډالر بلا عوضه مرسته اعلان کړه. د غور چارواکي وایي د پرونیو بارانونو له امله ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په دې اړه جزئیات له سلطان محمد سرور څخه.
په غور کې د پرونیو سختو ورښتونو له امله بي ساري سیلاونه راوتی چې د چارواکو په وینا ګڼ تاوانونه اړولي او د مرکز فیروزکو یو شمیر سیمې هم لاندې کړې دي. محمد زمان عظیمی د غور د امنیه قومندانۍ یو چارواکي د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د سیلاونه ځاني تلفات هم لري خو کوم شمیره یې په ګوته نه کړه.
دولتیار
خسارات جانی مالی جانی سیمه که گن زانی او مالی تلفات اوختی دی. ده تالا او کندوال، شخلمند او پوزلیچ پا استقامات که دیر مالی تاوانون پیش شوی دی. بلخوا پا غور که ده طبیعی پی خوب رانده ده مبارزه رئیس حمیدالله دادفر هم وایی چه سیلاون و تاوانون رامسته کری دی. هغه وایي د کومو معلوماتو په اساس چې له خلکو یې راټول کړي دي لږ تر لږه 10 کسه د دغو سیلاونو له کبله مړه شوي دي او دغه راز شاوخوا 400 کورونه کرنیزې ځمکې او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی دادفر زیاتوي چې دغه شمیرې تر اوسه تایید شوي نه دي او تحقیقاتي ډلې د پیښو ځایونو ته لیږلي دي. تر اوسه را رسیدلی معلومات وایي چې 410 کورونه له منځه تللي. کرنیزې ځمکې، ونې او څاروي خو زخت ډیر دي، خو ترلاسه شوي افاقي رپورټونه تر اوسه د 10 کسانو د مړینې خبر ورکوي. سره له دې چې هر کال پسرلی په غور کې سیلاونه جاری کیږي، خو سږني سیلاونه د تاوانونو له پلوه بېساري ګڼل شوي دي.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پکتیا د مرکز ګردیز لپاره د ولسمشر له حکم سره سم شاروال معرفي شو. ګردیز شار له یو کال راهیسې د سرپرست شاروال له لوري اداره کېده. په دې اړه د اوتپان له ګردیز راپور لري.
نوای خاروال اسمت الله خالد دا پکتیا مرستیال والی عبدالولی صحیح اور سرمل اداری پلاوی دا پکتیا ولایتی شورا وکیلانو قومی مخاور و اداری پرسنل ته ور و پیژندل شو. دا د ماری پی په غونډه کې دا پکتیا ولایتی شورا وکیل تاج محمد منګل دا خاروال نشټوال او د سرپرستانو زوب ته په اشاره وویل.
نوې شروال ته موږ مبارکي وایو. شروال صاحب تاخیری او ډاډ ورکو دا ساراوی پټوله منا د جمهور دی پرمان مل تړ کو په یو برخه کې چې سمره وادي پکتیا دی پاره ګټه دی پکتیا دی لپاره کار کوي خدمات کوي در سره یو اکلن کا ودی نشوي ک یو وری دو وری درې ما دی بیا موږ بغاوت کو بیا را پتیګو یعنی بیا دی نه پریګو.
نو موري دا غختنه موکړه چې نوې خاروال به د خلکو ستونزې ته پکتو خدمات وړاندې کړي او په ولسونو غږ وکړي چې د نوې خاروال ملاتړ وکړي. قومي مشران هم په یاد غونډه کې لنوي خاروال څخه بیلابېلې غوښتنې لرلې او ویل چې د خار صفایي د عواید لوړوالی او په اداره کې د شفافیت رامنځته کېدل باید د نوي خاروال په کاري لومړیتوبونو کې وي. دا پکتیا یو قومي مشراجي خواني جهاني
چې خپل اداره او شاروالي دا اصلاح وساتي او له ټولو ادارو سره همغږی اوسېږي او له خلکو سره او له ولس سره همغږی اوسېږي. ان شاء الله تعالی نیکنامي به داسې په برخې لکه دا اوسې وکیل صاحب تاسو پتو.
د لوګر ولایتي شورا مرستیال قسیم خوشیوال هم چې لنوي خاروال سره ګردیز ته په بدرګه راغلی و زیاته کړه.
کوستا ماته ثابت شو ځکه مې غږ پورته کړ د جناب رئیس جمهور په مخ چې دغه شاروال د مونږ نه
ملګا او ټول لوګریان په دې باندې خوشحال ده، خو که چیرته لیګ نو دغه تاسو زمدید ده مهرباني وکړه مونږ تم داسې او شاروال لکه اسمت خالد بیرته مونږ ته راولېږه.
د پکتیا خلکو غوښتنه وکړه چې د کار لپاره د نوي ښاروال ملاتړ وکړي او د دوی په همکاري سره به د ښار بڼه بدله شي. نوی ښاروال ته د ماریپۍ جوړه شوې غونډه کې ښاروال اسمت الله خالد د خپلو راتلونکو کارونو په ښار کې د شته ستونزو په اړه وویل.
ما چې کوم معلومات کړی دي، د ګردیز ښار کې شاوخوا تقریبا 8000 شاوخوا دوکانونه دي، ولې د 2500 دوکانونو پورې هغه جوازونه وای ورکړل شوي دي، نور نه دي توضیح شوي، یعنی دي اخیستل شوي. دا کار مشکل وي، ستونزه خامخا ستونزه شته. یعنې مزید ما چې لوګر کې کار شروع کړل، هغه نه مخکې نه طرحه باندې کار کوو، نومات کړو، دا به ټول عملي کړی سم، ولې عملي ډګر کې مشکلات ډېر زیات دي. یعنی عملی کار او تیوری کار ډېر فرق لري سره. نو دوه کار بل دغه ته کوو چې تر څو پورې موږ څنګه وکولای شو د صفایي عواید راټول کړو، د ملکیتونه څنګه ثابت کړو، تجارتي ساحې دي، دولتي ساحې دي، رهایشي نمرې دي، دا ټول هغه څه دي د ښاروالۍ دنده ده، وظیفه ده چې دا کار باید وکړي، ځکه چې ښاروالۍ په همدغه عواید باندې پورت لوړې ځي.
نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې که ولس او ولایتي اداره ورسره همکاري ونه کړي، ښایي دا یې هغومره چې په کار د بریالۍ نه وي. عصمت خالد تر دې وړاندې د لوګر ولایت مرکز پولي عالم ښاروال و، خو ګردیز له تېر یو کال راهیسې ښاروال نه درلود او اداره یې د سرپرستانو له لوري سنبالېدله.
د یو ان بی اسایل مخې چې د اروپایي اتحادیې د ایروستات ادارې خبره کړې ده، تیر کال د هغو ماشومانو او تنکیو ځوانان شمیر څو چنده زیات شوی دی چې اروپا ته مهاجر شوي دي. نوریاس نوري په کابل کې د کډوالۍ د سازمان یا آی او ایم د دفتر د مطبوعاتو د برخې له مسؤول نصیر احمد حیدرزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی د معلوماتو په اساس یو کورنۍ چې دې ته زړه شه کوي چې خپل ماشوم یا تنکی ځوان په خطرناکو لارو اروپا ته واستوي څه غواړي. ښاغلی حیدرزی وویل
اکثرا کورنۍ یا والدین په هغه هېوادونو کې چې دوی نیت ورته لري چې خپل کوچنیان واستوي یا تر اتلسو کلونو لاندې تنکي ځوانان، په دې امید سره چې دوی وکولی شي استثنایي مرستو په تلار کې دوی ته اولویت ورکول شي او د دوی د پناه غوښتنې اغایاوې قبول شي. په هغه حال کې چې دوی ډېر په مخاطرې لارې انتخابوي او خپل کوچنیان په خطر کې اچوي، زموږ په اند باندې اکثرا د حقوقي رژیمو عدم آګاهي د والدینو سره او همدار د لارو د خطرو حقیقي تصدی دوی سره موجود نه ده چې دوی وکولی شي تلفیق کړي چې څه د غاسه ورکوي او څه شی لاسته راوړي.
څه پروګرامونه باید تر لاس لاندې ونیول شي چې کورنیو ته قناعت ورکول شي چې دغه لارې ډېرې خطرناکه دي او تاسو خپل اولادونه کم عمره ماشومان مه لیږئ اروپا ته؟
موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو چې پر کډوالو چې حکومتي نورو ادارو سره د ټولنیزو چارو وزارت سره موږ کار کوو، تر څو داسې پروګرامونه د عامه پوهاوي پروګرامونه رامنځته کړو چې والدین کورنۍ په مجموع کې په افغانستان کې چې میشت دي دوی ته دا وختي تصویر دي د هغه خطراتو چې معمولا کډوال په تېر ځوانان تنکي ځوانان چې اروپا ته د رسېدو په موخه پدام باندې قبل کېږي او هغه کوم خطر سره د لارې د خطر، بلکې هغه موارد چې دغه تنکي ځوانان اکثرا د قاچاقبران د خوا سو استفادې ته اړ کېږي او اجباري یا جنسي فعالیتونه په دې باندې ترسره کېږي. او زه مطمئن یم که دا پوهاوی په سمه توګه باندې خلکو ته ورسېږي، والدین به هېڅکله دې ته اړ نه شي چې خپل تنکي ځوانان سرنوشت په خطر کې ده هغه اروپا ته ولېږي.
حیدر صاحب، د اروپایي اتحادیې او د ترکیې ترمنځ د لانجمن تړون په نتیجه کې ویل کېږي چې یونان ته په مجموع کې د کډوالو او د پناه غوښتونکو د غیر قانوني پناه غوښتونکو بهیر ډیر ورو شوی دی. آیا د دغه بهیر په ټکنی کې دو سره د افغان کډوالو د تک بهیر هم ورو شوی دی؟ یعنی اوس کم خلک یا کم افغانان له هیواده وزي اروپایي هیوادونو ته د پناه په هدف ځي؟
دې ته به ډېر کره ضرورت وي چې یو عمومي سروې وسي چې څومره کسان اوس د تک په حال کې دي د هېواد نه بهر. اما لړۍ په دې معنا نه ده چې مطلق اندرېدلې، په دې کې هم شک نشته چې دا لړۍ یو څه ورو شوی او یو څه سوسوالی پکې راغلی وي. هغه حقایقو ته په نظر کې نیولو سره چې تاسو اشاره ورته وکړه، باید حقیقت ته هم توجه وسي چې په تېر وختونو کې یا تېر کال کې یعنی دې کال په اوایلو کې چې تعداد مهاجرینو د کډوال ډېر زیات ورورسېدل یونان ته او همداراز نور اروپایي هېوادونو ته، د هغو د کډوالۍ د مدیریت څانګې ټول فلج کړي وې. او دوی نشوای کولای په غو لازم ډول باندې اړوند خدمات او مرستې وړاندې کړي، او هر مورد د پناهغښتنې مورد په مجرد ډول باندې وڅېړي او بل اخره تصمیم پرې ونیسي. نو زه فکر کوم د دې محدودیتونو په احساس سره دوی غواړي چې هغه څېړنیز اجراءات دوی ولري، او هر قضیه د پناهغښتنې قضیه چې هغه د افغانانو وي، د عراقیانو وي، یا د سوریانو وي، په مجموع کې د ټولو کډوالو په مجرد باندې وڅېړي، او بل اخره د هغو په هکله د قضایي تصامیمو په ترڅ کې دوی ته د پناهغښتنې منظوري ورکړي.
په افغانستان کې د آی او ایم د رسنیو د برخې مسؤول نصیر احمد حیدر سي. د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسیدلی وو. مو ورېدل چې نن د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده، او د افغانستان اجرایي رئیس په دې ورځ په مناسبت خبرې کړې دي. او په افغانستان کې القاعده ته اندېښنې زیاتې شوې دي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې 15,000 ښځینه عسکر به جلب کړي.